وخت افغانستان کې شپږ بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. اورئ چې ارګه وجرای ریاست په لویو ملي مسایلو کې د حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي، او په دې برخه کې د دواړو ترمنځ ښه همغږي موجوده ده. د نړیوالو کړکیچونو ډلې د ملي یووالي د حکومت مشران انتورن کړي وو. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي مرکز وایي که چیرې د دې مرکز د دو وژل شو کارکوونکو عاملین پیدا او مجازات نشي، د دغه عالي مرکز له خوا د اداري فساد پر ضد مبارزه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه تفصیلي راپورونه وروسته راځي، خو لومړی احمد شیبر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
امنیتی چارواکی په روزګان کې د روسانو د حضور خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې نوې مقرره شوې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ماسکاو دې د امریکا وسط ترمنځ یو انتخاب کړي. د خبرونو تفصیل. د روزګان امنیتی چارواکي په دغه ولایت کې له طالبانو سره د روسي پوځي افسرانو د مرستې خبر ورکوي. د روزګان امنیه قمندان غلام فاروق سنگری ازادي رادیو ته وویل:
یادآور شم کې په اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم یک بار روسا د مناطق مرکزی
د هغه معلومات پر اساس چې موږ په لاس کې لرو، یو ځل د ترینکوټ په مرکزی سیمو کې روسان د ډاکټرانو په جامو کې لیدل شوي، او دوهم ځل د گیزاب په سراب سیمه کې یو ولستان روسان چې دوی شزي او نه هم نارینه ولیدل شوي.
د روزګان امنیه قمندان تور پوری کړ چې د روسان اوس په روزګان کې د طالبانو لیکو ته خلک جذبوي. تر دې دوی ورځې مخکې په کابل کې د روسي سفارت په یو بیان کې د افغانستان یو شمیر رسنۍ او د ملي شورا ځینې غړي تورن کړل چې په درواغو ماسکو د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د افغانستان مشرانو جرګې خپل راتلونکي عمومي غونډې ته د کابل امنیتي مسؤلان وربللې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل:
خواهش می داده در دفعه کمیسون چه کابل امنی قماندان سره در مسئولین رو گواری او در سنت و سیبانو تشوشون رفع کیسی در ملت او در کابل در شهریانو تشوشون دی.
مشرانو جرګې نن په کابل کې وروستیو امنیتي پیښو ته اندېښنه څرګنده کړه. نن سهار د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې د ملي اردو یو افسر د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. تېره ورځ زنبق څلور لارې ته څیرمه د یوې دولتي سرچینې د معلوماتو پر اساس د ملي امنیت د لسم ریاست یو کارکوونکی او د دغه ښار په قمبر څلور لارې کې د اداري فساد پر ضد د ځانګړي مرکز دوه کارکوونکي وژل شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې یو لړ نوی مقرره شوې دي. په دې ترڅ کې محمد سلیمان کاکړ د ملي امنیت شورا د دفتر د انکشافي او ولسی چارو د سر موین په توګه مقرر شوی. یما کرزی د ملي امنیت شورا د دفتر د ستراتیژیکو ګواښونو او د اطلاعاتو د ارزونې موین، عبدالحکیم نورزی د ملي امنیت شورا د دفتر د داخلي تفتیش موین، او د ملي دفاع وزارت مخکنی مرستیال جنرال خالق سروري د ملي امنیت شورا دفتر د وسلوال پول د اعلی سرقمندانۍ موین ټاکل شوی دی. د دغو ټاکنو ترڅنګ د ریسانو په کچه هم یو لړ مقررې شوې دي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې له دغو نویو ګمارنو سره به د ملي امنیت شورا دفتر لا ډیر فعال شي. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې دوه لوبغاړي حمید حسن او میرویس اشرف به چې مخکې د لوبو پر مهال خوش سوي وو ډېر ژر له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول عزیز غروال ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوه لوبغاړي اوس په تمریناتو کې برخه اخلي ترڅو د ویسټ انډیز لوبو ته چمتو شي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویسټ انډیز له لوبډلې سره درې د شلو ورونو او درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. دا مسابقې د جون له درېیمې په ویسټ انډیز کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ماسکو تر سفر مخکې وویل چې روسیه باید دا انتخاب کړي چې د سوریې په مسله کې د امریکا لوری نیسي که د نورو. ټیلرسن دا خبرې نن د ایټالیا په لوکا ښار کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادو له استازو سره تر غونډې وروسته وکړې. روسیه ځان په حقیقت کې د اسد د رژیم، ایرانیانو او حزب الله هم سطح ګڼي. دا اوږدمهاله ائتلاف دی چې د روسیې ګټې خوندي کوي، کنه روسیه غوره ګڼي چې له امریکا سره وي، له نورو غربي هیوادونو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره وي چې د سوریې د بحران د حل هڅه کوي. تمه ده چې ټیلرسن سبا په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف سره خبرې وکړي. د ټیلرسن تر خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل ماسکو به په رسمي ډول په حاک کې له ملګرو ملتو وغواړي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال لپاره تحقیقات ترسره کړي. بل لور ته روسیې اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ به په ماسکو کې له سوریې او ایران سره درې اړخیزه غونډه وکړي. او بلې خوا ته د روسیې دفاع وزارت نن ویل چې په سوریه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. د روسیې دفاع وزارت په دې اړه په خبره کړې بیان کې د دې پیښې مشخص ځای او وخت ته اشاره نه ده کړې. د 19 کلن ازبک رحمت اکیلوف مدافع وکیل ویل چې مؤکله اقرار وکړ چې د سویډن په مرکز توکوهلم کې تیره اونۍ تروریستي برید ترسره کړ، لارې یې برامته کړه، پر خلکو یې وروسته او څلور تنه یې ووژل. د محکمې د اسنادو له مخې اکیلوف د ازبکستان دی. د اپریل په 1 د سویډن په مرکز توکوهلم کې پر لارې څلور تنه ووژل او 15 ټپیان کړل. د ایران د ولسمشتۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه. د نوم ثبتولو لپاره 15 ورځې وخت ټاکل شوی دی. په ایران کې د ولسمشتۍ انتخابات د مې په 19 کیږي. تمره د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی به د بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. روحانی پرون په تهران کې یو ورځ مخکې تر دې چې د ولسمشتۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو کارونه شروع شي، رسنیو ته د خبرو پر مهال د خپلو تګلارو دفاع وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم ولاندې خبرونه کې اوري چې ارګوی جری ریاست په لویو ملي مسایلو کې د حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او وای په دې برخه کې د دواړو ترمنځ همغږي موجوده ده.
پتونه کې هغه برخه چې دوی د قوي بحثونو راپورته کړی دي د گزارش اصلا درسته نه ده.
دواړو د کړکیچونو د نړیوالو کړکیچونو د اداري ورستۍ راپور رد کړ. د اورزګان امنیت قومندان وایي چې په ورستیو کې دل شوی چې په دې ولایت کې یو شمیر روسي پوځیان له طالبانو سره مرسته کوي.
ایلو صاحب مصروف ترننګ او جلب جذب او سازماندهي هستن.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي مرکز وایي چې د دې مرکز د دوه وژل شوو کارکونکو عاملین پیدا نشي او مجازات نشي. د عالي مرکز لخوا د اداري فساد پر ضد مبارزه بل ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
زموږ د کارکونانو لپاره یو زنګ خطر شمیرل کیږي او امکان لري چې ډېر کارونه ضعیف وشي.
پاسې مې ودونه ول موضوعاتو کې اوري چې هند پاکستان ته خبرداري ورکړي چې په هغه هواد کې متقاعد هندي افسر چې جاسوسي په تور په اعدام محکوم شوی اعدام شي سخت عواقب ولري او د غرض د استرو و صنعتي ودونه د برنوي چارو وزیرانو د ورستي غونډې له حاله خبرو. ارګه وجره ریاست په لویو ملي مسایلو کې د حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او په دې برخه کې د دواړو ترمنځ ښه همغږي موجوده ده. د کړکیچونو نړیوالې ډلې په خپل وروستي راپور کې د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او د چوکیو په ویش کې په قومي چلند انتورن کړی دی. په عین حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي د حکومت مشران د خپل منځي اختلافاتو او د ګمارونو پر سر د جنجالونو له امله نه دي توانېدلي چې ښه حکومت ولي خلکو ته وړاندې کړي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر مانی او اجرایی ریاست د نړیوال کړکیچونو هغه راپور چې د ملي والی حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او قومي ګمارونو تورن کړي نه منی وایي چې په دې برخه کې هر ډول سرګندونې به بند سټه دي. د ولسمشر مانی د رسنیو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت مشران په مهمو ملي مسایلو کې هیڅ ډول اختلاف نه لري او په ګمارونو کې هم ملي مشارکت په نظر کې نیول شوی.
در رهبری حکومت وحدت ملی در مسائل کلان و عمده ملی یک
د ملي یووالي حکومت پر رهبری کې په ملي او مهمو مسایلو کې د نظر یووالي موجود دی. تاسو ته معلومه ده چې د ملي یووالي حکومت مشران لډیرو جنجالي مسایلو هم په خي همکاري او همغږي سره بریالي وتلي. د غشان مونږ د قومي ګمارونو خبر هم ردو. په دې برخه کې سیاسي مشارکت په نظر کې نیول کېږي. خود ګمارونو اساس وړتیا ده.
خغلی مرتضوی د حکومت په ټیټو پوړیو کې اختلافات رد نه کړل، خو ویل چې دا اختلافات دومره د اندېښنې وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال کړکیچونو ډله چې مرکزی د بلجیم په بروکسل کې ده، د ملي والی حکومت مشران په خپلو منځو کې په شدیدو اختلافاتو او د چوکیو د ویش په برخه کې په قومي چلند تورن کړی دی. د دغه راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافونه د هغه هوکړې په مادو کې د ابهاماتو له کبله دي چې ښاغلي غنی او عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د مخکینی وزیر جان کیری په منځګړیتوب لاسلیک کړی ده. په راپور کې ویل شوی چې د ملي یووالي د حکومت مشران په لوړو ملکي او مهمو پوځي څوکیو باندې خپل متحدین ټاکي او دغه ټاکنې تر ډیره د قومیت په بنسټ کیږي. په راپور کې په ځانګړې توګه ادا شوی چې ښاغلی غنی د پښتون قوم او ښاغلی عبدالله د تاجک قوم اشخاص په مهمو حکومتي څوکیو ګماري. د کړکیچونو نړیوالې ډلې په دغه راپور کې د روان حالت دوام د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بلل شوی او د حکومت د مشرانو په همغږۍ او یووالي ټینګار شوی دی. خو د افغانستان اجرایه ریاست هم بیا د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي خبره کوي او په لوړو حکومتي څوکیو کې د قومي ګمارونو موضوع هم ردوي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل
پتونه کې هغه برخه چې دوی د قومي بحثونو راپورته کړي دي د گزارش اصلا درسته نه ده. د ملي یووالي حکومت کې د افغانستان له ټولو قومونو عادلانه نمایندګي شوې او په ټوله کې هیڅ ډول مقررې د شخصي قومي علایقو په اساس نه ده. دوهم دا چې د حکومت رهبران د هیواد د لوی مسایلو په ارتباط د ملي منافعو په ارتباط هیڅ راز اختلاف نه لري.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او قوم پالنې تورنوي. لړلې خالد سادات د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو تیر دوه نیم کال په خپل منځي اختلافاتو تیر کړل او په دغه موده کې دوی ونوتونېدل چې د خلکو اعتماد خپل کړي.
اختلافات تر دې حد پورې ستل دي چې دوی نشي کولای چې یو هیو پر تور د هوک پر اساس باندې د حکومت سره جوړ کړي. ګوندی افراد لپاره دوی په زیاتو ګمانو باندې مسؤلیت دي نسبته د چدي په ملي مسایلو باندې بحث کوي.
خغل سادات وایي دغه راپور په ټوله کې د ملي یووالي حکومت لپاره د خطر زنګ دی چې کا په حکومت کې اصلاحات رانشي نو حکومت به له سقوط سره مخ شي. خغل سادات وایي که حکومت غواړي له دغه حالت څخه ووزي او خلک په نظام اعتماد پیدا کړي نو دوی باید خپل منځي اختلافات او قومي ګمارنې پرېږدي او کومې تیروتنې چې کړي د تکرار مخه ونیسي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ل وسلوالو طالبان سره د روسي دي اړيکو په اړه د راپورونو لخبرې دو روسه چې موسکو هم د اړيکو انتایید کړي. په دې وروسته یو کې د افغانستان یو شمیر سیمو ل طالبان سره د روسي پوځیانو د همکاري په اړه هم راپورونه ورکول کیږي. د اورزګان امنیه قومندان جنرال غلام فاروق اسنګری نن ازادي رادیو ته وویل چې په یو شمیر هغو سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي لیدل شوي چې یو شمیر روسي پوځیان چې هغه جنرالان بللې دي ل طالبانو سره عملاً همکاری کوي، هغوی ته پوځي لارښوونه ورکوي او دغه راز هغوی جګړې ته آماده کوي. په عین حال کې په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي هم ازادي رادیو خبریال ته دا موضوع تایید کړې ده. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر رپورټ کې.
که څه هم روسیې په وار وار له افغاني طالبانو سره پوځي او مالي مرستې رد کړي، خو د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یو شمېر هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي روسي جنرالان لیدل شوي دي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان مال پاسوال غلام فاروق سنگری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه روسي جنرالان اوس عملاً د اورزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ د سراب نومي سیمو کې وسلوالو طالبان ته په پوځي لارښوونه بوخت دي او په خبره چې د مرکز ترینکوټ په یشمیر سیمو کې هم څه موده مخکې لیدل شوی دی. نوموړی وایي چې د دغه روسي جنرالانو شمیر شاوخوا یوولس نفره دی چې دوی ښځینه دي.
یادآور شم کې په اساس اطلاعاتی که ما درته داریم یک بار روسا د مناطق مرکزی دی.
باید وایم د هغه معلومات پر اساس چې موږ په لاس کې لرو یو ځل د ترینکوټ په مرکزی سیمو کې روسان د ډاکټرانو په جامو کې لیدل شوي او دوهم ځل د ګیزاب په سراب سیمو کې یوولستان روسان چې دوه ښځې او نه هم نارینه ولیدل شوي. دغه روسان د روزنې او جلب و جذب په پروسه اوس بوخت دي.
ای روسا مصروف ترننګ او جلب و جذب او سازماندهی هستند.
شاغلی سنگری دا هم ویل چې د دغه سی تروریستي ډلو د ځپل لپاره کافي ځواکونه ورسره موجود دي او په وینا چې هیڅ کله به د هیواد دشمنان ته اجازه ورنه کړي چې بیګنا افغانان وزوروي. دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې د روسیې سفارت اعلامیه خپره کړې وه چې یو شمېر افغاني رسنۍ او د ملي شورا غړي پر روسیې بې بنسټه تورونه لګوي.
لدی سره په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي عبید الله بارکزی هم ورته څرګندونې لري. نوموړي وایي چې د ورزګان ولایت زیات شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او بهرني استخبارات په اسانۍ سره کولای سي چې ورته راسي، خو د مرکزي حکومت څخه په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
د کوم ځای چې ماته معلومات ستاسو دي کې هیڅ شک نشته چې د طالب مشرتابه څو ځلي په پاکستان د اریسای په وساتات راغو د اریسای پروژې دي، کله پر امریکا خرڅي او کله هم پر روسانو پر چینایانو. نو تاسو ولیدل چې د طالب مشرتابه اختر محمد منصور او چنان هیبت الله اخونزاده دا د روسانو سره د پوتین سره لیدنې کتنې کړي دي.
دا یادونه وړ ده چې له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د روسانو د شتون په اړه راپورونه خپره سوي وو، خو په دې روسیو کې بیا په یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو رسنیو کې داسې راپورونه هم خپره سوي چې روسیې او پاکستاني ډیپلوماټانو اوس په ګډه د پاکستان په میرانشاه او یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو د روزنې لپاره مرکزونه جوړوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
و امروزه چې د اورزګان امنیه قومندان وایي چې په دې وروستیو کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو کې لیدل شوي چې د روسیې د پوځ یو شمېر افسران له طالبانو سره مرسته کوي. د اورزګان امنیه قومندان دغه پوځیان جنرالان یاد کړل. له دې مخکې هم د افغانستان په جګړه کې په تېره بیا په هلمند کې د پاکستاني جنرالانو خبره شوې وه، خو مسؤولو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه کره شواهد له رسنیو سره نه دي شریک کړي او دغه راز لوړ پوړو امنیتي چارواکو هم په دې اړه کره شواهد نه دي څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ به موسکو د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. دا دریمه غونډه ده او دا ځل پکې په افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند او روسیې سربیره د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونه هم ګډون کوي، خو د افغانستان د جګړې مهم لوبغاړی واشنگتن په دې غونډه کې ګډون نه لري. روسیې ویلي چې دا غونډه د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي او یو سیمه ییز ګډ تفاهم رامنځته کړي. روسیې دغه راز ویلي چې له طالبانو سره اړیکې یوازې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره دي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز وایي کچیرې د دې مرکز د دو وژل شو کارکوونکو عاملین پیدا نه او مجازات نشي، دغه عالي مرکز له خوا د اداري فساد پر ضد مبارزه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. دغه ادارې تر اوسه یو شمېر په اداري فساد تورن لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي او هغوی نغدي جریمه او د څو کلونو په بند محکوم کړي دي. پرون د دغه ادارې دوه کارکوونکي په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. وسلوالو طالبانو چې تله د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو په ګډون د چارواکو د وژل کېدو مسؤلیت په غاړه اخیستی، په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د دغه مرکز رئیس حسین فخری نن ازادي راډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې حکومت کشفي ارګانونه باید دغه پیښه جدي وڅېړي. ازادي راډیو خبریال عباد الله ننزی په دې اړه له ښاغلي فخری سره مرکه کړې او په سر کې د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه چې هغه د فساد ضد دوسیو له څېړلو سره تړلې او د دوی له نظره څوک په پیښې کې ښکېل ګڼل کېدی شي پوښتنه کړې. ښاغلي فخری په ځواب کې وویل
مون په دې موضوع کې کوم معلومات نه لرو او کوم اسناد شواهد نه لرو، اما داسې فکر کوو چې مرکز عدلي او قضایي په دې موضوع کې باید څېړنې وکړي او کشفي او امنیتي مراجع هم باید توجه وکړي او د دې حادثې عوامل او مرتجبین باید کشف وشی او تحقیقات وشی مجازات وشی، ذکر چه دا مسئله در جدی مسئله ده که دا موضوع سم تحقیب و نسی او عاملین گرفتار نسی. دا قضیه ده مبارزه فساد اداری سره در خندون او در مشکلات پیخوی.
فخری صاحب، د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په وروستیو کې یو شمېر د فساد اړوند یو شمېر مهمې قضیې هم وڅېړلې او ځینې کسان یې د فساد په تور محکوم کړل. آیا دغه پیښه خو یادو قضیو پورې تړاو نه لري؟
باید دا موضوع جدي تحقیق او څېړنې وشي او باید کشفي او امنیتي مراجع په دې موضوع کې جدي غور وکړي. شاید به ارتباط نوی او دا کارکنان چه پرون پر شهادت ورسید، حتما دا کارکنان بعضی دوستی لری بعضی قضیه لری که باید سیرانی وشی چه پده قضایه که سوک شامل ده او دا احتمالات په نظر باید ونیسی. دا زمون کار نده، دا ده امنیتی و کشفی مراجع و کار ده چی په ده موضوعات که جدی غور وکی.
د دا ډول پی خداوام با څومره د اداري فساد پر ضد د عدلی او قضایي مرکز پر کارونو او همدارس په ټوله کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې پر لړۍ اغیز ولري.
معلومدار دا حوادث که تکرار وشي زمونږ او د مرکز عدلی او قضایي دپاره او د زمونږ د کارکنانو دپاره یو زنګ خطر شمیرل کیږي او امکان لري چې دیر کارونه ضعیف بشي.
ده افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز رئیس حسین فخری و چې د دې مرکز د دو کارکونکو د وژل کېدو او دا چې حکومت باید په تېر بیا امنیتي ځواکونه امنیتي او قضایي ادارې په دې اړه څه اقدامات وکړي نظر څرګنده و. دا هغه موضوع و چې نن د افغانستان مشرانو جرګې هم په عمومي غونډه کې پرې بحث وکړ. د مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د عدلي او قضایي ارګانونو د کارکونکو امنیت خوندي کړي. نور تفصیل یې د ناجیه صفوي په راپور کې.
په کابل کې د عدلی او قضایي مرکز د دوو کارکونکو وشل کېدل د مشرانو جرګې د غړي او بیلابل غبرګونونو راپارولي او ټینګار کوي چې حکومت باید د عدلی او قضایي ارګانونو د کارکونکو امنیت خوندي کړي. د مشرانو جرګې د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې سناتور عبدالباقی بریال ویل چې د عدلی او قضایي ارګانونو د کارکونکو په وشنو کې تر ډیره مافیایي کړې لاس لري او باید مخې ونیول شي.
اداري فساد سره د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز پر دوو کارکونکو د تیرې ورځې پیښه یوه قاتلانه حمله وه او موږ یې په کلکه غندو. په داسې پیښو کې طبعا مافیایي کړۍ ښکېلې دي او داسې کسان دي چې له داخل څخه ملاتړ کیږي، خو زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د عدلي او قضایي ادارو د کارکونکو امنیت خوندي کړي.
په ورته وخت کې سناتوره انرکلی هنریار وایي د عدلي او قضایي مرکز د یادو دوو کارکونکو د وژنې طرحه له داخله پلان شوې ده.
درستی تحریزي کشته شدن از اینا از داخل شده.
دا وایي د دغو کارکونکو د وژل کېدو طرحه له داخل څخه پلان شوې ده. موږ هیله مند یو چې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د دغو کسانو چې په مهمو برخو کې دندې لري امنیت خوندي شي. د سرګندونی ورسته له هغه کې چې د دوشنبه په ورځ د کابل د قمبر سلورلاري په سیمه کې له اداري فساد سره د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د ځنګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول. سره له دې چې د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تېر کال بیا وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د استیناف پر سرنولۍ برید وکړ او د دغې ادارې اووه کارکونکي ووژل. دغه شان د افغانستان د سترې محکمې کارکونکي هم په وار وار د والو مخالفانو لخوا غوښل شوی او حمله پرې شوې دي. د سناتورانو له سرګندونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې دفاعي کمیسون ته دنده وسپارله ترڅو د کابل امنیتي چارواکي خپلې جلسې ته وغواړي او ترې په دې اړه پوښتنه وکړي.
خواهش می‌دارم د دفاعي کمیسون چې کابل امنیت قومندان سره د مسولینو روغواړي او د سناتور صاحبانو تشویشونه رفع کړي چې د ملت او د کابل د شهریانو تشویشونه دي، دوی د ورسره خپل ستونزې مطرح کړي.
د کابل امنیه قومندان حسن شاه فروغ بیا د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی ټولو امنیتي برخو ته لارښوونه کړې چې د عدلي او قضایي ارګانونو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د عدلي او قضایي ارګانونو امنیت تر هغه حده چې د پولیسو په توان کې دی ان شاء الله د دوی امنیت ټینګ شوی او ټول امنیتي مرجو ته په دې برخه کې لارښوونه شوې ده.
په کابل کې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکونکو د حمله په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د درنو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز په دې وروستیو کې یو شمېر لوړپوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن و په مجازاتو محکوم کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مسؤلینو هم تر یادې پیښې وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې او ویلي چې د شته وضعیت دوام به په دغه هېواد کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه ستونزمنه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په هغه هیواد کې یو متقاعد هندي افسر چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی اعدام شي سخت عواقب به ولري. د دوړ هیوادونو ترمنځ کړکیچ د غرض د زینو نور موضوعاتو پر سر هم کړکیچ زیات شوی دی. نور تفصیلی د فریبا ظاهر پر راپور کې.
هند نن سه شنبه پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د یو متقاعد هندي افسر د اعدام سزا به د دوړ هیوادونو د اړیکو په برخه کې جدي عواقب ولري. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج د هغې و د پارلمان غړو ته ویلي چې هند به دا موضوع په ډیره لوړه سطحه له پاکستان سره مطرح کړي، څو ډاډه سي چې د کولبوشان یادف په برخه کې عدالت تامین سي. یادف تیر کال په پاکستان کې د جاسوسۍ او رانکاری په تور نیول سوی او روانونی د یوې پوځي محکمې لخوا په اعدام محکوم سو. پاکستان ادعا کوي چې یادف د هند یو جاسوس چارواکی دی چې د پاکستان په بلوچستان او ساحلي ښار کراچي کې له تروریستي ډلو سره مالی مرسته کړې ده. سوشما سوارج د یادف محکمه ناسمه بولي. دا وایي د هند حکومت او خلک به دا احتمال ډیر جدي ونیسي چې یو بې ګناه هندي وګړی په پاکستان کې د یوې سمې محکمې پرته او د اساسي مقرراتو، قوانینو، عدالت او نړیوالو اړیکو پر خلاف د مرګ له سزا سره مخامخ کیږي. سوارج د پاکستان حکومت خبرداري ورکړی چې د دې کار پر مخړول په صورت کې د دوړ هیوادونو ترمنځ د اړیکو عواقب په پام کې ونیسي. په کانګرس کې د اپوزیسیون او نورو ډلو استازو له حکومت څخه وغوښتل چې پر پاکستان نړیوال فشار راوړي څو یادف خوشي او بیرته هند ته ورسول سي. د پاکستان پوځ تیر کال د یادف تر نیولو وروسته یو ویډیو خپره کړې چې شي د اعتراف کړی چې کلونه کلونه په پاکستان کې د ناکراریو د خبرېدو لپاره تیر کړی دی. دا معلومه نه ده چې د اعتراف د فشار په نتیجه کې کړی که څنګه. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ ویلي چې یادف تیر کال له ایران څخه تښتول سوی او تر هغه وروسته په پاکستان کې د هغه د حضور په اړه هیڅ کله سم وضاحت نه دی ورکړل سوی. دغه وزارت دا هم ویلي چې د هند حکومت به د یادف اعدام یو عمدي قتل وانګیري. هند او پاکستان له وړاندې هم په خپلو کې ستونزمنې اړیکې لري. د تیر کال له جنوري راهیسې د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لوړې سطحې خبرې وروسته له هغه وځنډېدی چې هند په هغه هیواد کې پر یوه هوایي پوځي اډې تر برید وروسته له پاکستان سره د کشمیر او نورو ستونزو په اړه پلان سوې غونډې وځنډولې. هند وایي تر هغه برید وروسته د ټلیفوني تماسونو پلټنې شوي چې پر پوځي اډې برید کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي.
و مردل چهند پاکستان ته خبرداري ورکړه چې په هغه هیواد کې یو متقاعد هندي افسر چې جاسوسي په تور پیدا محکوم شوی اعدام شي سخت عواقب ولري. او اوس هم د ایتالیا کې د اتو د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له حاله مخبرو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ډیکس ټیلرسن روسیې ته دو انتخاب پرېښي چې یا له روسیې ملاتړ ته دوام ورکړي یا د سوریې پر ضد د امریکا ملاتړ وکړي. ښاغلي ټیلرسن دا خبرې موسکو ته تر سفر مخکې نن په ایټالیا کې د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې کړې دي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې د سوریې د رژیم په اړه د خپل دریځ روښانه کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي روسیه باید روښانه کړي چې له امریکا سره د سوریې د رژیم پر ضد درېږي که د سوریې د رژیم، ایران او د لبنان د حزب الله ډلې ملاتړ ته دوام ورکوي. ریکس ټیلرسن د خبرې د سه شنبې پر ورځ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وکړي. زه فکر کوم دا د روسیې په اړه یو ښه مفکوره ده چې له هغوی وپوښتل شي چې د اسد له رژیم سره درېږي، د ایرانیانو او د حزب الله له ډلې سره درېږي، که واقعا له امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو سره درېږي څو د سوریې کړکیچ حل کړي. تمدار ریکس ټیلرسن د چهارشنبه پر ورځ له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په مسکو کې هم خبرې وکړي. هغه به د چهارشنبه پر ورځ په مسکو کې له روسي سیال سرګی لافروف سره د سوریې د کړکیچ په اړه باندې خبرې وکړي. همدارس به له سوریې له روسي وغواړي چې له سوریې له رژیم نه خپل ملاتړ ته د پای ټکی کېږدي. خبره چې د جی 7 یا د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو نن د منځنی ختیځ د بهرنۍ چارو د هیوادونو د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره په غونډه کې وکړه. د جی 7 یا د وسترو صنعتي هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو، جاپان، جرمني، برېټانیا، ایتالیا، فرانسا او کاناډا بهرنۍ چارو وزیرانو د ترکیه، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، اردن او قطر له بهرنۍ چارو وزیرانو سره د سه شنبه پر ورځ د ایتالیا په لوکا کې خبرې وکړي. دوی ټولو له روسیې څخه وغوښتل چې له سوریې رژیم نه خپل ملاتړ ته د پایټکې کېږي کنه په روسیې باندې به فشارونه زیات شي. نړیوال وروسته له هغه د سوریې پر رژیم او په ملاتړ یې فشارونه زیات کړل چې تیرونی د سوریې رژیم په دلیب ښار کې د خان شیخون په سیمه کې په عامو خلکو د کیمیاوي وسلو په کارونې تورن شو. په دې حمله کې څه باندې اتیا تنه ووژل شول، خو سوریې او روسیې ویلي چې زهرجن ګاز د مخالفینو تر کنټرول لاندې یو انبار تر ویشتلو وروسته خواره شوي، هغه څه چې امریکا متحده ایالتونو او نورو هیوادونو ته د منلو وړ نه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تازه رسنیو ته په خبرو کې ویلي دي چې غربي هیوادونه کولای شي د هغې ادعا په اړه باندې چې ګواکې په خان شیخون کې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي خپلې څېړنې وکړي.
په روسیې د اوسترو صنعتي